هیڅ پیدا نه درته کړي. دلته د اوبو کچه ورځ په ورځ ډېره ټیټیږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې، بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1,305 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
شپږ بجی او 1:30 شوې. مخکل دی چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ویس پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د شویو بحثونو په اړه وویل.
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د مطیب الله ویسا نیول کېدل غیر عادلانه بللي او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللي. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر 4 شنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړه له د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلې د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې ویلي د خبریال د ملي ورځې په مناسبت خبریالانو په نوم د دې څلې د جوړېدو بنسټ 4 کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړاوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلې شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوی دي. دا څلې داسې وخت پرانستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز طالبانو له چارواکو غواړي چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو 2 کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نیو مکسیکو ایالت ساینس پوهانو د وحشي ژویو په څیړنو کې له غیر متعارفو لارو چارو په استفاده مړو شویو مرغانو ته نوی ژوند ورکوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د نیو مکسیکو د قانونو او ټیکنالوژي انسټیټیوټ د ساینس پوهانو ډلې مړه مرغان چې له پرورو ډکړی شوي په بېچلوونکو الوتکو بدلې کړي دي. د دې راپور له مخې ساینس پوهان دې ته لار هواروي چې د دغو مرغانو د الوتو بڼه په دقیق ډول وڅېړي. ویل شوی هڅه کېږي له دې تجربې د هوایي چلن پر راتلونکي کې کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو سمو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو اوري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونی په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان له چټک توپ چور کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړي ده. ز بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیواله شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زبا د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د سي ذاتیم چیرته سوچ نه وکړای چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کول مونږ سوچ دا و غارمانم دا چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژي په مناسبت د افغانستان په یوش ولایتونو کې د ګډو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګډ ګډ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه زلاند ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره ځنګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ چون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سلیم احمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوړه لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د ورسیز لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبه په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلرم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سونیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرجنی پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 شپږیزه ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د دسمبر په 8 د استرالیا په سوداګریز بیگ بش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلان د ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکو په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدرته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمه به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتونو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لغې له جملې څخه ریحان سی سی، واده النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیوال زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ اغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په دروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبډلې لوبېدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوډي، وفادار مومند او ازار الحق لوبېدلې دي. امیدواری شته چې پراتونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي. د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټولټال 14 ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبېږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. ریسره ماشاءالله خلوب غاړي دی، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دی. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیٹسمین ټول لوبې ماشاءالله ښه وکړي. نو قبل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلو به تلاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فائنل بیا ډیر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فائنل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فائنل خېلو به دي، هغه نو وروسته نو بیا فائنل دی.
دغه راست په خوست ولایت کې د پیل شوی لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویلي چې څنګه یې سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېری رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
اوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا 14 لوبغاړي لیدي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا 12 ورځې بنسي. او دغه 14 لوبغاړي چې د ټولې د خوست د سیمې د خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبيږي. او د ترڅنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبيږي هغه لکه نورلی زدران شو، بیت تڼیوال شو، ضیا شریفی شو او ابراهیم زدران شو. د سنور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبيږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بېخي زیات دي. د ټول پکې لوبيږي دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. ورسته لاغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي عربونه روپۍ تاوان باید هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي. خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سکل په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په درېیم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوی دی. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 23مه به افغانستان د شلکلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایرانی همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 23مه او 26مه نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلوم شوې. پورسته لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12مه نیټه د کابل پر وخت د شپې نه وخت د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزیما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلوبې ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9مه نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ. هغه یو مهال په لس غوره توپچونکو کې هم ځینې درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی وو او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی وو چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و غارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېدل چې زه یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم ده. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډیره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې اکله به خواري کوي نو؟
سائل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه. په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غا په مسلو کلوار ټویټم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان د ځکه اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان وی چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی محمد نبی والرنډران کې او لازی، نو صرف یو ازنه ادب میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ دی افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکار چې په افغانستان کې نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دوه اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي او خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په 15 14 نمبر کې نو په پی ایس ایل کې منګل ته راشد او موجی مو سره کېناستون ما والتم دوی ته ویل خو ما دا سیریز خور روان دي کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زو کما چې دا لسم نمبر ته خورا سم نو هغه یو خو دې پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې مې چوک 15 اوټ کړو وکاله میم خو نو د کله چې هم ته دی یو ټاپ ټیم په خلاف باندې خو پرفارمنس کوي نو هغه د ایس سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمبر ټول اکاونټ کې نو هغه له وجه دا و چې نمبر زره ز بر نمبر تر وخته
آی پی ایل کې د تر دې د ما خطو پچونه کړې ده دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستاله لپاره څه شه ده کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلې سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی د ډیر خلو بیګی نسبته لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانته دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه مای پیل نور لګونه لک نسبته لګ نور نه لک سخت ده ځکه ک نور لګو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران دي لیک کرکټ خدای شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو نور شي ټول لوکل پلیران دا ډیر مهمه دا ډیر لوی هغه سره لري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي
اخیری پښتنه کوم ستاسو لوبډله سنرایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیر څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې زو هم په نشتم اول دوه میچونه موږ بایللی نو درې میچ هم ګټلې دی او اندازې کم بای کم کړه ده نو د موږ هر یو لوبغاړ نه تم کیږي هاي یو لوبغاړ میچ وینینګ لوبغاړ ده نو د صرف دومره فرق ده د نور ټیمو سره چې فارم او اوټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړ چې دی دا غنم تم ستا چې لګ بس خپل ټاج کرا سي ان شاء الله نو ښکاریږي چې موږ هم د ټورنمنت یو ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فائنل او ټاپ 4 ته ان شاء الله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره دا امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټینګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو خرول زم کې د ځکه دی یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې دی لوبې کولې او موقع برابرۍ کې نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر رایستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او د خلک دی دته لکه دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو ته یو ډیر اندازه پوری دا یو خم دا یو اندازې پوری کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټیم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازه نه کیږي څو په لوبي کې مزه بلوبي او بل بلوبي کې یو اندازه سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپا چونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپا چونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
پریمیک دی چې وال وزم پریمیک دی چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کی گودرن وزری ماتړی شپوت پات کی گودرن وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گودرن وزری ماتړی شپو تا پاتا کی گو درنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلیا زادا زان غک دشون منز تارا بللیا المنز می پالا منا کی گی دغاسی سپیچلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نہ